Radio.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د 1409 نیوی لمریز کال د سنبولې نهمه د میلادي 2000 شلم د اگست دیر شمه او د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورسته. د افغانستان په شهرونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوی. په دې او نور موضوعاتو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه اوري. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه مېرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل کسان دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطې قبندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي همداراز وویل
ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطې د یو قماندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخواني ماموري فاطمه احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسیون وایاند ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمه احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځورولی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړې او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د جرمني حکومت ویلي چې شایي 1500 کسانو د مظاهرې لپاره راوتلي وي او 3000 پولیس د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا یې کوله د کووید 19 ناروغي یوه تبلیغاتي مسأله ده او کورونا وایرس د خلکو د غولولو تیوري ده. د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA ویلي هغو باسکټبالرانو چې د توکمیز توپیر پر ضد اعتراض څرګندولو لپاره لوبه بنده کړې وه موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د یوه جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړې. د اګست په 23مه نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې وپشل شو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې لوبې تحریم کړې، خو له معترضو باسکټبالرانو سره ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست په راروانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږکال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په 3مه نیټه کې شي. د بیلاروس چارواکو له ولس خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو اجازه اخیستې ده. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو لکه د آزادی اروپا او آزادی رادیو بی بی سی او آسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې او له هغه راهیسې مظاهرې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل اسمان برګ د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 23.8، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.8، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24.8.
زمو شخله ازادي رادیو اوري، ساعت 8:05 شوي. په کابل کې نن د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالي شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دو ملکونو سره بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او همدومره شیان راسره دي چې پیشرفت کړی دی.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. نن د بې درکه کړی شویو نړیواله ورځ ده. ډېر افغانان خپلو ورکو شویو عزیزانو ته انتظار دي.
خو خلک وایي چې ژوندی دي، خو موږ څه درک نه راملي.
وایي هر کاروبار په پیل کې سخت وي.
زه په لومړیو کې د تم زوریده مجبور دکان کې څنګه پوره کوم، دا زما لپاره ډېره ستونزه وه.
د دغه ځوان کیسه د ژوند په رنګونو کې دراوړو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. نن د محرم د میاشتې 10 د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا په مراسمو په کابل کې څو ځلې حملې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست 4000 کسان سش کال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتی چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به 10000 ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزر ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو تر سره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا 4 کاله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شیګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتېدو وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 504 جماعتونو استازي غړي دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیګان ژوند کوي چې زیات هزاره ګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مرادخانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
سږکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کرونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې راپور واورئ. خو اوس د عاشورا په ارتباط د افغانستان د وینې د بانک د چارواکو د نظر په اړه یو راپور لرو. نن شایي د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سی وینه دې بانک ته اتیا کړي. د دې بانک د رئیس په وینا په وروستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینې اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي هر ورځ له شپیتونه تراویا پورې کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 450 سی سی وینه له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په موخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکی مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایمانی او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې وویل چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي، یو نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوی. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیخانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی و. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي طالبان باید افغان کمانډو ځواکونه خوشي کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې اوري.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو احوال هم دا راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته هم دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنه طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 360 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زرتنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په دیارلسو ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سرومال تاوانونه اړولي دي. نور جزئیات فرشته جلال زیاپروي.
پیشو ته در رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي د سیلونو لقبله د مړو او زخمیانو دقیق شمیره او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلی مالی تاوان په اړه شمیرې زیدو نقیز دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او هغه دوغو مطالبه غټه کې دراورو چې د افغانستان په اړه خبره کړي. کورونا او جګړې ځپلو اوسکارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان اوسکاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر دمه د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او سلګونه زره افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خبرېدو د نوري نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره غنو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورسپانې ته په کندهار کې وزد کوون کې نذیر احمد ویلی چې شونځای بند دی، وخت ډیر درلود، نوې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کاروند کې کار پیل کړی دی. د ورسپانې په روزګان کې د څلرویش کلن فضلی خبري هم راخستې چې وای د کورونا له کبله کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کاروندو کې کار کوي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د امریکایي ورسپانې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورسپانې پر اساس له کبله طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیکې دی، ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي، په پیل کې راغلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیرورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړونکو نفوذ ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سولیز ډول سیاسي لانجې حل کولای شي. د ورسپانې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي، خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورسپانې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت رسېدا امکان نشته، او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شا نه اړوي. دا ټول د ورسپانې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. یو شمیر درمل پلورونکي وایي په تیرو دو میاشتو کې د ماسک او درملو اخیستل کم شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن بیا د کورونا پیښې زیاتې شي. په دې اړه له کابله د ناجي ساپۍ راپور د کابل د یوه شاري الفت الله ملکزاده په خبرو پیلېږي.
من خلق همیشه وقت دوستانو سره څنګه نږدې کېدو د لری نم ستړي مشور سره بکول او د ستړي مشه نه پس ماسک ما چول زدو فونی مواد په ځان باندې استفاده کول ډیر باندې نه ګرځېدو د تاګ را تاګ څخه هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بعضې قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقوو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و د هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش به زخ زیات او قیمتونه هم ډېر زیات لوړ شوي وو. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم دی. یعنی د ورځې 2 یا 3 ماسک کې فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي او زه پخپله هم نه کاروم.
زه مسکا یم، ټول مترځي مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک دستکا شي ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کوویډ-19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي.
په نړۍ کې 25 میلیونه او 1,40,000 تنه په کورونا اخته شوي، 8,64,000 ورڅخه مړه شوي دي او څه باندې 10 میلیونه روخ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
نن د اګست 10مه د ورکو کړای شویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتو د دې لپاره د ورکو شویو ورځ نومولې چې د جنګونو، د حکومتونو، د دیکتاتوریو، فشارونو او سیاسي ناخوالو له امله د ورکو شویو برخلیک ته د دولتونو پام واوړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر کسان پکې بېدرکه دي. خان محمد سین په دې اړه د یو ورک شوي کیسه بیانوي.
نعمت الله په سیمهیزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې تراتم شو. د نعمت الله ماما محمد داود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خوری پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل.
خو خلک وایي چې ژوندی دي خو موږ ته دا درک نه راملېږي.
نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، 3 ورونه او 3 خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وایي د نعمت الله مور په خپل ورک شوي زوی پسې لیونۍ شوه، اوس یې چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وژاړي.
مور خو داسې ده هغه چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي، بیا مور لیونۍ شوه، سر پیاسای به د لاسه ورکړله، بیا ما دوه واره کوچ ته بې وجه د خوراکي کابل ته مې بوتلله، دلته په دغه ژمن کې مې دوای پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤوله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شېبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک نه ځي چې مثلا لاړشه به ادارې ته وتوي چې ولا زما داسې یو کس ورک شوی ده، بیا لاړشه هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هو هغو امریکایی باسکټ بالرانو چې د توکمیز توپیر په ضد د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و موافقه وکړه چې لوبې بیا پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړي، خو څرنګه جوړجاړی جزئیات فرشته اوروي.
له هغو باسکټ بالرانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رای اچولو امکانات زیات شي. سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې د رای اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک به د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رای اچوي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رای اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد NBPA وویل چې له اعتراض کوونکو باسکټبالرانو سره ژمنه سوي چې هره لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپل رایه په خپل د رای په صندوقونو کې واچوي. د اګست په درویشتمه نیټه یو تورپوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه لوبي تحریم کړې. د هاکی، تینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندي شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه څه چې په NBA کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولای شي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د دې فرمان سره سم چې ارګ خبر کړی دی په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قمندان انعام الله وژل شوی. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې و چې له ځواب سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی مامورې فاطمی احمدی د مسئلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. او زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمېنه برلین کې مظاهره وکړه. وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1913 شمیرې لاري مراسته ولیدي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي دي، په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکېدو په حال کې ده، خو خلکو ته بیا هم احتیاط پکار دی. تازه خان سمسور د ننګرهار له والي ضیا الحق امرخیل څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد په ضد مبارزه پیل کړي. محمد فهیم ادیب میدانی له میدان شار څخه لیکلي دي، عجیبه ده په نورو هیوادونو کې خلک د کورونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنگونو له وجې افغانان وژل کیږي. او زه له متخاصم خو غواړم چې جنگ بس کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي چې په هلمند کې سږکال رومیانو ښه حاصل ورکړی دی.
دا ژوند رنگونه
مستسنم
انم شهید الله ده
څه کاروبار کوي؟
خو ښار کې د بټونو کاروبار کوم.
شهید لجان درته وای چې تاسو زده کړی کړی؟
او بل زده کړم کړی دی له پانتون جورنالیزم 15 خبرې شوای ما.
کاروبار مو کله پیل کړی؟
له فارغت څخه یو اتم یاشته ورسته مو کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ محصلان دی ویدند په لټه کې ویغه کپ دولتي او یا هم خصوصي کچو وسیږي. تاسو ولې کاروبار ته مخکړه؟
لمړیو کې موږ هم په دې هڅه کې وو چې یو ښه وظیفه پیدا کړو، خو بیا چې وم کتلې هغه وظیفه پیدا کول لږ ستونزمن وو، او زموږ د کورنۍ مصارف هغه وظیفې چې ماته پیدا کېدې په هغې نه پوره کېدل، نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کړم، او بس کاروبار کې خدای برکت واچول اوس دغه د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پیل ورځې راته ته شریکه څنګه وې؟ سختې و اسانې؟
ډېرې ستونزمنې وې. زه په لومړیو کې دې تم زوریدم چې دکان کې ریا څنګه پوره کوم، دا زما لپاره ډېره ستونزه وه، خو بیا الحمدلله وروسته بیا یو څو میاشتو کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوست په سطحه شو، ځکه زما یو علت دغه و چې ما تعلیم کړی و، درس مې ویلی و.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډېره فکر کوي چې دنده باید ولري،
که دنده نه پیدا کېږي دوی نه هیلې کېږي، نه په خپله سویه په خپل اقتصاد پورې د فکر وکړي هغې سویه کاروبار د شروع کړي. زموږ لومړی کې زه په ستونزو کوم، ماته خپل انسمپیانو خپل انډیوالانو ګوانډیانو ملګرو هم پیغورونه راکول، وایي پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یو وړوکی دکان کې ناسې، خو کله چې زما کاروبار وغوړېد اوس بیا دوی وایي چې خوښ تا کاروبار شروع کړه، او زما نه مشورې اخلي چې موږ څه ډول کاروبار شروع کړو، څه ډول د کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای موږ انتخاب کړو.
زمو شاخله آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر سروان صاحب، شما خسته نباشین. سلام و